یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفرې با ظاهر د تخنیکي همکار تای روشان په همکاري بلنه در کوم او هرکلی درته وایم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د عامې روغتیا پر وزارت د فساد وروستیو تورونو په اړه ده چې اوس د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. دوستانو په دې غرمنۍ خبرې مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. بشپړه خبرونه تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري. د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیر شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ.
تیر شپه طالب وسلوالو د خوخی ولسوالۍ اړوند د بالادی پر پوسته باندې برید کړی چې د دغه برید پر محل څلور تنه محلی پولیس په شهادت رسیدلی دي.
د لوګر پولیس وایي سیمې ته د کومکي ځواکونو پر رسیدو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی ده، خو کره شمېر یې نه دی څرګند کړی. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یوه شخ کړای سوي ماین د چاودېدو په نتیجه کې د جوزجان په مردیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و چې تیره ورځ ورباندې د ملکیانو یوه ریکشه ختلې وه. طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه کمین کې یو شمیر افغان سرتیري وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو په ګډون 15 کسان د طالبانو له یوه کمین سره مخامخ سوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو له دقیق شمیر ښودلو یې ډاډه وکړه. لبلی خوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل سوي او 16 نور ټپیان سوي دي. بالامرغاب د بادغیس یوه له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستانی، ازبک او ایرانی وسلوالو په ملاتړ له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. په کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او شیرینګانو په سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاڅونوالو یو سرتیری هم ټپي سوی دی. د پوینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي ګذشت سره لمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې دلته د اساسي قانون په اړه له ټول پوښتنې مخکې خلکو ته خپله وطن پالنه وښيي. دا ټول پوښتنه چې د جولای په لومړۍ نیټه کېږي د بریا په صورت کې د پوتین د واکمنۍ دوام ته زمینه برابروي. روسیه هر کال دغه مراسم د مې په نهمه لمانځي خو سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله دغه جشن نن پاتې سوی و. په روسیه کې د وطن پالنې د لوی جګړې د پای د 15 کلیزې جشن لمانځنې ته له مسکو څخه د باندې یوه کلیسا ځانګړې سوې، خو پوځي نندارې ممکن د مسکو په سره میدان کې وسي. دغو نندارو کې چې کورونا ویروس ورباندې سیوری غوړولی د 14 هیوادونو 14,000 سرتیرې، څه باندې 200 پوځي موټر او 15 الوتکې برخه اخلي. او له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته له سپارل کېدو سره مخامخ و، د رومانیا په یوه هوټل کې د غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړیو پایلو کې سوې ده. غلام رضا منصوري د جون په 13 د بخارست د یو هوټل په لابي کې مړ وموندل سو. د بخارست د څارنوال دفتر د سې شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي طب د څیړنو په حواله وویل، دا 52 قاضي او ملا پر مځکه په شدت د غوځارېدو له کبله مړ سوی او داسې ښکاري چې نوموړی پر لابي باندې د هوټل له شپږم پوړ څخه رالوېدلی وي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څیړي چې معلومه کړي د منصوري غورځېدل په کمره کې ثبت سوي کنه او یا دا چې چا خو به وژلی نه وي. منصوري د جون په 12 نیټه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول سوی او د قضایي څیړنې لاندې و. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت اخیستلو تور و او ټاکل سوی وه چې د جولای 14 نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت وایند اکمل سمسور نن ازادي رادیو ته وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
دا به همواری چی د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جری بزمکه د غصب پاړندې شمندي. د ولسی جرګې استازي وایي چې تر ډیره د مزکه ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استاز لخوا غصب شوی دي. د روسي حکومت نن د جون څلور وشته ما په دوهمه نړیواله جګړه کې د دې هواد بری او رسل منځي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. وزوده خبرونه د سر موضوعه د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خبرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسولان وایي په روغتي وزارت کې د فساد تر سره سوي راپورونو په اړه څېړنې پیل سوي دي او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بل خو بیا د پژواک خبري اژانس مسولان وایي کره اسناد لري چې شي پاکستان د تنفس مصنوعي علي یا دسکوي چې د امیروختي وزارت ملکیت دی قاچاق سوي دي. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل چم تو کړی دی. هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی زهیر مصب خبرونه ته شرخ لې.
سلام خو بجانې تاسو اوریدونکو ته مقصد اول چې تاسو یاده ونه وکړه د سمحال چې افغانستان د کورونا وبال سخت پړاو تیریږي او ورسره بلې په دې وایروس تخته کسانو شمیر هم مخ په ډیرې دورې تازه لدی ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي امکانات کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امنیت وزارت د ګردان یو کارکونکي د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په بجانې همدا د ول پر دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم اپور شوه ده. راپورونه وایي چې دغه د تنفسي د تنفس د مصنوعي آلی چې دی د پاکستان تقاچاق شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې موضوع په اړه باندې له یو بل دریځ څرګندېږي. دوی وایي چې کچیر راپورونه موثق دي هر کله کوي، مګر کچیر غیر موثق راپورونه خبرې کیږي د دې سبب به شي چې په افغانستان باندې بهرنۍ مرستې هغه چې مرستندوی هیوادونه یې د افغانستان د صحیح سکتور سره د خدماتو وړاندې کول په برخه کوي دا به کم شي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور نن په یوه خبري غونډه کې وویل
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به ساک مرکزی تا ما به درستی
دیوای په وزارت کې دنه کمیته جوړه شوې. دا کمیته نن ګودام ته تللې چې موږ دا موضوع وڅېړو. د حق راپور لپاره چې په ځواک خپور کړی چې موږ ته هیڅ وخت دېش دزګاوی نه دی راکړي. یوازې څلور دانې راکړي دي. دوی د کندهار د کورونا وایرس سره د مبارزې او دوی هم د هرات د کورونا وایرس سره د مبارزې ستونکي دي.
شفخانی کویت
خغلی تروخیل بیا چې د پرواز خبري اژانس مسؤل دی ازادي رادیو ته وویل چې کافي اسناد شته چې وخی وینټیلاتورونه یا د تنفس مصنوعي آلی پاکستان ته قاچاق شوي دي. دوی ویل خوشبختانه د امیر روغتیا وزارت ورسره په اړه باندې هوکړه هم کړې ده چې دغه موضوع له نږدې وڅارل شي. خغلی تروخیل زیاته کړه
موږ کافي اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلیټورونه چې له افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافي اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه سته.
دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه باندې همدې موضوع ته په اشاره باندې وویل چې دغه تنفسي آلې نه دي قاچاق شوي او یو متل ته یې هم اشاره وکړه چې غوږ مو وساتئ په پیشو پسې مه ځغلئ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس نږدې ډېر زره کسان اخته شوي دي او د عامې روغتیا وزارت تر دم ګړۍ پورې د نن ورځې تازه جزئیات چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې څومره کسان په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي شېبې وړاندې د خلکو سره شریک کړل چې انشاءالله راتلونکو خبري سرویسونو کې به او راتلونکو لپاره بشپړ معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه کوم امید ظهیر ملو دوستانو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې سوي تورونو په اړه موږ ته څرګندونه درلودې او دغه وزارت وایي چې کمیټه ټاکلی چې دغه تورونه وڅېړي. زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمه ځخلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزوریدلې سي. ورځو د افغانستان شمال ته. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونو زره جریبه ځمکې د غصب وړاندې شمن دي. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډیره د ځمکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوی دي. د هیواد په شمال کې د ځمکو او شار جوړونې اداره وایي چې یوازې په بلخ کې څه باندې 1.5 زره جریبه ځمکه غصب شوی چې ډیره برخه د ناقلانو ده. د موضوع تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه سمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکه ورکړي ترڅو یې کرهني سکړي. د ولسی جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکه تر ډیره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوې دي. د دغه جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي رادیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. خغلی همدردوي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلواله او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ دغه دستوګ نکورونه هم په خپل ولکه کې نیولي او د هغه د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
دغه ردول شوی دي، دغه کور ځمکې غصب شوی دي. توګه پر متاسفانه حکومت نه توانیدل چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوی دي په اساس د یو سیاسي تفاهم دي
د ولسی جرګې د غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپل اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
زمینه ما غصب شده، خود ما تهدید شده، تعدید به مارک شده فیلن به سرپون نه ده ای بارد ده اولاتی چی توجه نکدم گرچه ما چندین نف مراجع کردیم به ارگانای دولتی کس را بای مر نشنیده ده ای بارد
عنایت الله حبیبی ده سرپول ده امنیت پخوانه یمر او ده سپدار مانه لخوا ده ولایت ده نمول شوی والی مرستیال ده هغه نغواری چه ده ناقلین و ده زمکو پا غصب که ده زن ده لحسلار لو پاره خبری وکری پام ده حال که ده شمال زون ده عراضی و خار جوروان اداری مشر شیرشا هوتا کوایی چه حکومت حد پیل کردی تر چو ده ناقلین و غصب شوی زمک ده زرواکو سخبیر تا راو گرچوی ده خاغلی هوتا که خبره چه کابو اتیا زر جریبه دولتی و پا هم ده کچا شخصی زمک پا بلخ ولایت که ده خپل سر وسلوال لخوا غصب شوی دی هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوې تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
او سم اقتصادي خبرونه لرو ناجي اسف یو وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه د پروازونو د بیا ځلي پیل خبر ورکوي. دغه اداره وایي سر له نن څخه به د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګره پروازونه بیرته پیل شي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحین ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې نن ترکیش ایرلاین هوایي شرکت کابل ته خپل پروازونه له سره پیل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې سر له سبا به اماراتو شرکت هم د کابل دوبۍ پروازونه رسمن پیل کړي. د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي کورنیو شرکتونو له هغې ډلې آریانا او کامیر تر دې وړاندې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. خغلی صالحی له ټولو شرکتونو غواړي چې د سفر پر مهال د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته کورني او نړیوال پروازونه درول شوي وو چې د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا ورته ګڼ زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوي چې نن په چین کې د افغانستان د سوداګریزو اتشو ترمنځ آنلاین ناسته ترسره شي. د سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسان ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د صادراتو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د سوداګرۍ په وړاندې د کورونا اغیزو په وړاندې خبرې اترې کیږي. نوموړی دا ډول ناستې ګټورې ګڼي او وایي د صادراتو د لړۍ له درېدو سره هر ورځ سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. افغانستان تر دې وړاندې په اونۍ کې 1-2 پروازونه چین ته لرل چې تر ډېره زعفران او جلغوزي لیږدولې، خو د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې دغه لړۍ درول شوې ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چین ته د جلغوزو صادرات بیرته پیل شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 49 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 420 افغانۍ.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیوال موضوع، د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د ملي رایګیري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو له ماتې سره پای ته ورسېده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د بری در منځولو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په نهمه تر سره کیدل. خصوصا کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لایو بل اړخ هم ډیر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارول دي د خلکو رای واخیستل شي. کچیري د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا راګیری هم باید د اپریل په 22مه شوی وای، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سو. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سر میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس راسکر پینزه او یا الوتکی او 200 پوځیز غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کورونا وایروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا وایروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پایل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا وایروس د وبا ګواښته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسم پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنطین شوی وو. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کورونا وایروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کورونا وایروس شپږ سوه زره مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لوی شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کورونا وبا له کبله د 8000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نن ورځې کابل چاپرس پانو ته هم ناجی صاحبای کتنه کړي غټي کې بیتره وورو.
مسیر ورسپانې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولچن نوی کتاب ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. سرمقاله کې د کتاب یوې برخې ته اشاره کیږي چې ټرمپ ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور وحشت دی چې پړی پر جورج بوش ده، او همدارنګه نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې پوره ماتې خوړلې ده او باید له دې هېواده ژر تر ژره امریکایي ځواکونه وویستل شي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ټرمپ له خبرو په واضح ډول ښکاري چې هغه غواړي د افغانستان لستون دي ځان خلاص کړي، او په وینا یې چې وروستي بدلونونه هم همداسې دي چې امریکایي ځواکونه به افغانستان پرېږدي، او ان د دې شونتیا هم شته چې امریکا یو مخ افغانستان پرېږدي، او لکه چې ټرمپ وایي سیمه ییز هیوادونه به افغانستان کې ښکېل کړي او هر څه دوی ته پرېږدي. سرمقل لیکونکي ټینګار کړی چې امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، خو په کار ده چې موږ د بین الافغاني خبرو د پیل او بیا جوړجاړي لپاره ټول شته خنډونه له منځه یوسو او ژر په دې برخه کې پرمختګ وکړو. که موږ سولې ته ونه رسیږو او حالت همداسې دوام وکړي، نو افغانستان تر دې ناوړه حالت ته تللی شي، او له همدې امله پکار ده چې ټول اړخونه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. د هشت صبح رسمانی په سرمقاله کې راغلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په درشل کې افغانستان له خونړیو پیښو سره مخ شوی. وړاندې راغلي که څه هم دواړو لورو د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی، خو سرمقل لیکونکي د رپورټونو په اساس لیکلي چې لا هم طالبانو په تیرو 15 ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي او انساني تلفات اوښتي دي.
سرمقاله کې ټینګار شوی که څه هم اوازې دادی چې ډېر ژر به په قطر کې د سولې د خبرو د پیل شاهدان وسو، خو د جګړو دوام به دغې پروسې ته هم خنډونه رامنځته کړي. هشتسو پرسپانې بیا لیکلي په قوي احتمال د جون میاشتې تر پایه به د سولې خبرې په قطر کې پیل شي، خو سرمقاله لیکونکي غوښتنه کړې چې په دغه فرصت کې باید طالبان خپل حملې ودروي، سو د خبرو پر مهال هیواد د مرګ ژوبل شاهد ونه اوسي، او اطلاعات روز ورسپانې د مخابراتي سیستم د فعالیتونو تنظیم ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي د وړاندې کېدونکو خدماتو ټیټ کیفیت د شرکتونو ترمنځ ناسم رقابت ته لاره هواره کړې ده او د لوړو قیمتونو فشار خلک ګالي. د سرمقاله لیکونکي په باور تر اوسه پورې د حکومت له لورې د شرکتونو د سار لپاره منظم میکانیزم نشته، نو په همدې اساس هر څوک په خپل سر خدمات وړاندې کوي او ټیټ کیفیت ستونزې خلک ګالي.
سمه هلمند ته ورځو. د سولې د موجودو هیلو سره سره په هلمند ولایت کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي. که څه هم د هلمند چارواکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه خبرې تبلیغات بولي، خو خلک وایي هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کېږي او د جنگونو شدت د دوی ژوند نارامه کړی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور الیاس ته وړاندې کوي.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنوی ته د انتقال په مخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سره جوړ سوالی کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل سول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدی لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نارسراج ولسوالۍ د سره ګودر پر شاوخوا سیمو کې په ګزمه بخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل سول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لوی لارو کې تلاشي اوان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمیر خلکو کورنه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
ما نوم چې دی ولی محمد اکایم د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپله کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پینونه کړي، خلق د کورن نه راباسي په خاو پر تلای اوس د دې کوم ځینمن سي ډېر سي دي. دا خبره ډېر زیاته د فصل ساده کې اتیا سلنه اوس دې وقات پر تلای د خلق کورن ته ورالي، خلق کورن تلاشي کوي، خلق راباسي.
دا جنگ در امام د سخ خلق د سستړي د چدل ته د خلکو درمندونه وسوسله او د کور وسم نسي و تیار شپه پر ری پوسټیم جنگي پر ولسوالي پر منتیکو چار سه پوسټي په وطنو کې هغه ګر د جنگو د لاس خلق د کور وس په خونی کې د ډیر وامند لاس د مرمۍ د لاس پراتی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچنی اختر تر اور بند او په زمين کې د اور کمره ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 291 امنیتي سرتیري وژلي او 1555 یې هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لوی برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واکن دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ تازه آماده کې یو تبلیغاتي جنگ مملکتي وختو بغوندي شروع کړی، نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیو. تاسې وکته چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفین ته وارد کړ، هم د بابا جی په استقامت، هم د نارسراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوی په استقامت، دوی مړی او سلا وسلې پات شي.
ولی ازادي رادیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقلی دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آماده ګلري. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو د پاره هلي او وخت نشته کېدونکې، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند نهر سراج او واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غړو ژغ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند تلاره هواره کړي.
طالبان سم غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند میسته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده. او سوله ډېره مهمه ده، په سوله کې خیر دی. کچیر سور افغانستان ته راسی نو د تباہی او د جنگ او د وروژن به د بیان زولای خلق به ډیر وساسی اړیو خپل کارو ته خلاصي او د بدبختی بس برته بیان زولاش
نو می سپلاده طالبان سم دا غشتنه د باید جنگ ورکسي وروژن ورکسي باید موږ په وطن کې باټی راسی مردا باټی ارمان لرو مردا سول ارمان لرو باید موږ په وطن کې سول راسی موږ په وطن کې جنگونه ورکسي د وروژن ورکسي دغه مغشتنه ده
طالبان سم غشتنه چې وربند
د طالبان سم غشتنه دغه چې وربند وکي باید موږ د افغانستان د دولت سره جوړو وکي وربند یل وکي ورسره دغه مغشتنه ده
کته هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د وربند او سولې وخته متمایل حرکتونه کړي دي خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر ازادي دو ټینګار کړی په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50 سلنه ډیر سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونه ته ادامه ورکوي خو د طالبانو لخوا د 50 سلنه سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
دوستانو په کابل کې د غرمې 12:30 بجې سیو ځل بیا ملالی بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د لوګر په خوشی ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څلور محلي پولیس وژلي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ ازادي رادیو ته ویل دغه پولیس تیره شپه هغه محل وژل سول چې طالبانو یې پر پوستي برید وکړ. په یو بل امنیتي خبر کې راغلی چې د یو شخص کړای سوي ماین د چاودیدو په نتیجه کې د جوزجان په مرتیان ولسوالۍ کې شپږ ملکیان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. طالبانو د دوغو دواړو پیښو په اړه څه نیوي ویلي؟ د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری وژل سوي او ټپیان سوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د کوماندو او ملي اردو د ځانګړې قطعې د سرتیرو پر ګډون 15 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخامخ سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. په کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی والی ټپي سوی دی. د کاپیسا د امنیتي قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبه په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند سیمو کې نښتې سوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول سوی والی او اته ملګري یې پکښې ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر وړاندې د خپلې بریا کلیزه په پوځي رسمي گذشت لمانځي او له ایران څخه تښتیدلې قاضي چې د درغلیو د تورونو له کبله خپل هیواد ته لسپارل کېدو سره مخامخ و د رومانیا په یوه هوټل کې غزار سوی او مړ سوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څیړنو په لومړنیو پایلو کې سوې ده.
مننه کوم ملالی بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان او نیوز پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
سباندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راول شو ونیول شو. د نیمروز ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په خار کې یو لړ عملیات تر سره کړل چې د عملیاتو په محل 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولې په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونه وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان سنتقاچق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخونی ولا. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې تر سره شول 9 کیلوګرامه هیروئین لیو کورولا موټر تر لاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې تر سره شول څه باندې 14 کیلوګرامه هیروئین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کېدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو شل تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهر د جوزا په 9 ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه شل تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان 200 ناراضي طالبانو او کینار تلوي د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو کنجدت نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلوي چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي ځکه نو سږ کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
په سلو کې 83 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي ځکه چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له 3 څخه نیولې بیا تر 4 فستونو پورې کوکنار کرل کیږي چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تاریکو د پروسس لپاره سیاري کارخانه جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او لنشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وای چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي چې په پښتنو کې هیڅ کم والی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو کې مثلا د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو باندې د نشته نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باندې دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډیره لیدل ده په دې خاطر باندې کوکنارو ترکیل ډیره شوی.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوی دی او کم شوی نه دی. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېزې پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د ټیسټ کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوي نه کوي او ولې الته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدای دې چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د لپاره تقاضا بيتي لوړه شوې ده، چې دا د متاجرینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نور نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کیسه نه، دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی د لپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال لپاره دوی د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې لپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوی وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوه خوا نه کوکنار بند کړلو، له بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کوم یې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، د غنمو عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د اخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو پسلو کې تقریبا 10% د کوکنارو یا د نشي توکو موادو د تجارت او د یوغي د اوسر لار نه دوی اکمالي کی. نو همدغه علت ده چې دوی ډیر ښه ډول باندې پاسانی باندې پاکو سیمو کې کوکنار کرل کیږي، لږ نه ډیر زیات پیسې لاسته راوړي او په یوه اسره باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. لوی خوانه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کیږي، هغه پاکت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړیږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیون افغانان معتاد دي، او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوال ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده، هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره کاغه میوجه دي، کاغه زعفران دي، کاغه پنبه ده، که نور دي، دغوی لپاره هم باید داخلي مارکیټ آماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې دغوی لپاره مارکیټ باید آماده شي، تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت لپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي لپاره هم همدومره زیات مالي امکاناتو ته ضرورت وړتیا لیدل کېږي. نړیوال په هغه ډول باندې چې لازم وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان د دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي، تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس لغ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې مالی چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیان د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالی ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلی ستونزه ده زایده، دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې 3 اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې 2 نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمک سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. د غړول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
خاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس لغ پریدلو او له گاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پر تک سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2 زرو پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس.
د کورونا ویروس لخپریدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی وزمانت لمخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه دوه کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو اونیز کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنتین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو گاونډي ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما متاد کړم؟
په یو دود څوک نه متادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا د تلور دلور مې شو، ما مو سره شنو کړ، بیا دې خبر نه وم، بیا دې په خبر شو ما تاریخ شپې په لباس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مړ خیر دغه مکه ما نه منله، بیا د بل تلور اولاد بیت شو، بیا نو زم په تاسو شو اندې لسکاله ما مو سره کور کې ساده کوله، بل زما تل شانی ما سره کوله، بیا د لیک درکوم ته ما دا چی وای چې ما ته وکړه تر اخره غیر بل سبا ته چې ما واخره په ما درس راغی، ما مخزن خو کې بیا چرته راغی اته شو عم زه پاره ګرانم ده خپل ما ګرانم، بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای هیڅ ترې ونه وای در دې دغه جنم متات شو ما شوم نه ستمن دی نه ونه وای استفاده نه کوي ما شوم سره پرستې چې یی پاس اسمان دلان زمبې چې نشته ډېر خاطرې ده چې وخت به وو مال سم د ژوند انسانان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دې سات ساره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنو ډوډۍ به چا ما به وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي حزیا ته به تو خبرم نه دی رفتم ده که نمون گردونه اوی رسی همه میره وقت یا وقت بلوخ برده کورت را بود ما اخت بل بندی نندیخسی نمیزلی دله همه میره من وقت کویده کورت را ترا بود وقتا که روزگارم خوودی امن تو چرا اونم دسی وقت راقل جپه دوری بند تلو نپر مگزاره کل نبای دوری بند.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دادی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هوا تتللی او هلته د خښتو په یو کورای یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل ده دوی پیسی دی. دا زاو ته هم ننش پا دودوی میلمانه یو.
سشه دودوی میلمانه یو؟ زخو ایس بونشون والا.
دا میله زما ده نقشه یو برخه ده، کله چه زما نقشه کامیاب شوا بیا در توایم. اوز دی خپلی مزیه کوا، اگا مطل دی نداوری دلی چه وای ده دی دول آواز با سبا واوری.
چشمی دوز دل ما بلگه نیومد تا ابد به پاش می‌سوزم جوری جلو.
رضا ور رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورګه کچې یو نمائنده مور اواسه وای چې خبري ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورګه بکم داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نمائنده مور اواسه وای زه خبري ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زموږ نمائنده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه کڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړې
ها ها دا خبره ده افغانان مو زموږ جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بیوزنه خلک دي کورونا او واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زموږ مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوي
بیا تاسو را کار نه کو او دا نن ستاسو د خختو کوری څخه زو
نو چې تاسو دا ورځي ولاشي دا مردار مخونه مو ورکی و څه بیا دا چټل مختلته مو نوینم
ارباب صاحب دا دې سو وکړل کدا کارګران ولاړ شي نو هر ورځ په میلو نونو تو منه تاوان وکو کې دې شي په یو میاش کې هم دا نور کارګران پیدا نکو
یار رضا جان ډیر ساده هي چیرې ام نشیتلای نن بلاړ شي خو سبب بیرته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیرته بول راځي ارباب صاحب ته خختو بل بټی ته بلاړ شي
په دې سپیره دخته کې باید دوی دوا ساعت پر پخو ولاړ شي چې لا ځان سرکته ورسوي کبل ځای ولاړم شي نورسته له یو میاس به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه استا بیا وای وینه
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی تبه یوینه ما تا مر باب غلام علی وای او
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسو سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې دوی نمائنده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم السلام بلال څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې موږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ غړي توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه تا کار کوو
ما سمه ده ورځی کار مو شروع کړي
نه نه لاړو ارباب صاحب
ورځی ورځی
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نه درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیاب شو
څنګه نقشه
ما چې بدوی ته میلمستیاوي او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخوري نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شي
څه شي نشه یي مواد دی ورکول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل وروسته می نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیب دا والا
اوس دوی له نشه یي مواد پرته جوان نشي کولای او نشه یي مواد هم خپل نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونې پوري مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان
زلندا چا
پاتی پپیچو مو یم پبارا سبد یم سایم تو هارا سارا لارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا مال دوا پری ندی چی ورک بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د